السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې تاسو ته 19 خبرونه پښتونخوا کلی په کلی وړاندې کوو. نننه خبرونه په خوست ولایت کې جوړه شوې ده. د ځوانانو سره د غیدو مشکلات او غوښتنو په اړه خبري شوې دي. خبرونه زموږ همکار نجیب الله الوخیل جوړه کړې. تاسو چې ورته وښیو
پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیوی وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله چې دا ځل د افغانستان د خوست څخه د دې ولایت د ځوانانو د ژوند د شته حالات، د هغوی لپاره د موجودو فرصتونو، ستونزو، ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شوي یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه راسره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې له کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بېلابېلو برخو ګڼو فعالانو، د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځوان معرفي کړئ او پوس وخت په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې پوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو نخیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپلې آینده پورې خوشبوره نه دي، نهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د ایله ارمون دی او نشوي تر رسیدلی. یو غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تحصیل یافته ځوانان، ډېر تعلیم یافته ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، انتر مسترو د زده کړې لري، د خپلو زده کړو نه چې د دوی ایله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه بوایم چې دا غزوانون د دې پوزې چې د دې انرژي نه استفاده وشي، دوی نهیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نور هیوادونو ته په کچکیل یارو په داسې یارو نه چې هغه د دې ژوند د غوښ سره مخ کولای شي، یا مثال دې به سرنوشت ولته پته کېدلی شي د مخ کړی دو. دویمه مسله دا د چې په دولت کې خصوصا په دولت تمکه هیلی په ډول بدا وایم چې ځوانونو سره یو نه یو ډول توفیری چلندونه هم کېدلی شي. ځوانون چې په وطن کې دای پوتې شوی دی، دولت په وطن کې تعلیم کړی دی، په و نظام په وډاله پر د اړخ نه دی لګولای، یغه ته په وظایف کې په بل سترګ کتلای کیږي. مثلا موږ ډیر ځوانون لرو چې د غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکي. بدبختانه دا ایم چې ای غزوانونو د پوره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، دیو بل منلو ته، دیو بل غملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی تا په کاری پر ساتونو پر کولو کې باید په واسطر غو کتلای شي چې په دې سره دی ولس او دولت ترمنز وټن کومې دلای شي. او په څنګه کې یو غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلی شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دا صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو د پوره خوست ځوانانو د پوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تموم نه شو. زموږ هیله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه صنعتي پارکونو دغه ابتتاحونه په اساسي شي، رښتینی شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش ته کدا فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډیر ځوانان ایمن توسي په وطن کې مصروف دي. شي ترڅنګ یو غټه بل مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پانتون لرو چې دغه پانتون د لیسانس زدهکوونکو لپاره، د لیسانس محصلینو لپاره یو خیله ارمون ځوانانو داري چې موږ به په خپل پانتون کې ماستری ولرو. نو مشهور نه مګیلا دا دو چې موږ پانتون چې په ټولو شرایطو د مستری دی پوره برابر دی دغه پانتون کې دی د مستری د زده کړو پوره زمينه سازي وشي تر څو هغه ځوانون چې د زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو زده کوونکي مسلین دلته روشي زده کړی وکړي.
ښاغلی همدرد، یو شمېر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي، آزاد کاروبار ولري، په دې برخه کې د یادو ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی؟
په اوس وخت کې رښتیا د ډیری ځوانانو فکر دا دی چې دی په نظامي براه کې یا مثلا په دولتي براه کې دی وطن دپاره کور ونه کړي، د خصوصي سکتور د لارې د خلکو دپاره خدمات وکړي. موږ ځوانانو سره ډیر وخت ځواب دا ورسره وي چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم، د کومې سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کړم؟ موږ تاسې ولیدل په خوست کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ولیدل چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل، غوښتل چې د خصوصي سکتور د لارې دا یې خپل ژوند تغییر کړي. فقط یو ګاډۍ او یو اندازه جروبې په ګاډۍ کې کیښې په دې فکر نیو چې زه کړای شم چې د لارې نه یو وخت مغزا ولرم، د کون ولرم، د څوکي مسره داسې کسونه سره وي چې هغه کارکوونکي پوتې شي. نو هېڅ وخت ځوانانو دپوره نهیلي نه ده پکور، دی په ډېره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو دپوره خدمات هم وکړي او خپل زون هم مصروف کړي او د غیر لارې د پامیل ژوند د خپل ژوند هم تغییر کړي.
زوی دارم ډیر کله وایي چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوخت دي، څه فکر کوئ په رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارموندنه شوې ده؟
کار زمینه لکه سره کم ته چې دی دا کې کزه وایم کار په زمینه سازۍ سره بیا موږ بنه لیدلی په وطن کې په ټولنه کې هغه بیکور ځوانان، ځکه که اوس شخصا مو ته یو څه ګویي چې زه تو ته ایستلو ځوانانو موقع درکوم چې سل لسان ځوانانو مو دپوره روکه چې زه په وطن دپوره یا خلکو خدمات دپوره دوی مصروف شي. نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانانو په خبرتیا سره به لس زره کسان د دې دپوره حاضر شي چې دی کور وکړي او وظایف ترسره کړي. نو د دې نه معلومیږي هغه رقم ته چې ادعاوې کېږي چې ځوانان مصروف دي یا ځوانان مصروفیت نه غواړي، فکر کوم دا به په خپل منځ کې صدق سره ونه کړي.
رشید الله همدرد صاحب، فکر کوم د کار یوه برخه د حرفو او کسبونو زده کړه هم ده، څه فکر کوئ نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي؟
په مسلکي ډول خو موږ کوی په خص کې یو انسټیټیوټ موږ لرو چې فقط هغه یو انسټیټیوټ نه چې کوم محصلین فارغیږي هغه محصلین دي، هغه پس که نجاري بوي مستری تو بوي بوي خو دې سره په څنګ کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکي روزنه ته ضرورت دی هغه نه دي شوی. پس که په اوس وخت کې د انټرنیټ د لارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کار ته خپل ژوند ته لوستروري، په دې برخه کې موږ ځوانان کړلای شي چې د مسلکي ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفادې خپل وطن ته هم خدمات وکړي، خپل پیسې هم وګټي. اوس کوي یو موږ نړی خوریس پوریس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر موږ لرو. ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دیغه د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کی ځوانون وروزی، یو بو ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت مره پښوي، بل د دې لارې د ډیرو ځوانانو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي، خلکو ته خدمات هم کولای شي.
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د خوست د یو تن ځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د ځای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو یې څرګندونې وکړې. په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او ځایي مسؤلینو ترمنځ یوه ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي. د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناستې او کتنې د خوستیو ځوانانو هیلې څه دي.
عبدالله اسماعیل خیل هم د خوست یو تنفعال ځوان. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو، هغې ته د حل لارې پیدا کړي. دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي. که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي، موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هېواد په سطحه چې د هواد د هر یو سطح خلکو سره دی ناست ولاړ وکي لاغوی پختي لاغوی په هواد کې دشت سنځو او نخالو پاړه پختنی وکي او مشوره ورسره وکي. موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوي ستونځي او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هواد په سطح لرو دوی ته بیانو بیان به کو هغه مزونو سره نوٹ کړی دي ترڅو کوم چې دوی په واس کې وي هغه دوی تر سره غنی دي مرکزی مسولینو سره شریکيږي. وقت ډېر نه خالې دي چې موږ هوادوالو سره لاس او غریوان دي اقتصادي ستونزې دي همداشان بیکاری ده غربت ده همداشان ځینې د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري دا ستونزه ده چې هغه باید لمنځه یوسي. موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي. همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه لمنځه وړلی شو څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځه یوسي. څوک چې وزګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي هغه هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي.
عبدالله اسماعیل خیل له ډېر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي. دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي.
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو کړي مو دا بیا به هم کوو. دا واقعیت د ټولنې لپاره د هیواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. که رښتیا دولت وغواړي چې دولت خمخته یوسي موږ خلک غواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي ولسونه غواړي چې مشکلات ته رسیدګي شوي وي نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. هغه مشکلات موږ بدون له تار سوډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ یې بیانوو دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی دولت کې دغه ستونزې وجود لري په عموم کې که دې ته رسیدګي وشي نو انشاءالله پرمختګ لاره به ورسي.
اسماعیل خیل صاحب طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي. په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي؟
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې سل فیصده دا کاري خنډونه له منځه یوسي او دغه بیکاری کچه دا ټیټکي. خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي. موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت وو. دغه دولت هم څو ځله دغه کړی دی. اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې زیات یو زیات فیصدي خلک د بیکاری کچه دا راټیټولی شي. که چېرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیرا دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري د دوی د رشتو د دوی د مسلک د دوی د هغه لیاقت په استعداد شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري. همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي.
درنو اوریدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست. د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو.
شرنکوی ستار دے میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن میں نا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن تن وطن پټال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا په خیال کی سمے سندارا تل پسورو تال کی سمے سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن تالغی گتلالی نظر بن تو دھیان دی کندونا باتا ٹول دپ ارمان دی یا کندونا باتا ٹول دپ ارمان دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی سب ٹول گرانے دوی ہم پتا گران دی دوی ہم پتا گران دی تن تنا وطن رنگنا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تنا وطن لمینا قرار دے شرنک بھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن لری دل سانگو سڑ چاؤ دے اناریم لری دل سانگو سڑ چاؤ دے اناریم زمینی نمی نوز دے سندر ماریم زمینی نمی نوز دے سندر ماریم دے سندر ماریم تن تنا وطن شرنکوی ستار دے تن تن وطن رمینا قرار دے شرنکوی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستي ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلام، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناسته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په ښه ډول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د یو ټولنې لپاره، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول هماهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاهد حال یې چې د خو ځوانان، د خو امارت، د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبرې اترې دي. دا ډول ناستې د یو هیواد لپاره، د یو ولایت لپاره هغه فکرونه چې له ځوانانو سره، د هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري دا ډیر یو مهم او موثر ګام دی چې په خوست کې تر سره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې له دوی سره دي له مسؤلو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهم هغه کومې وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ورباندې وشي؟
غوښتنه خو ډېرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونه په برخه کې چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپل هغه غوښتنه چې دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري له ځان سره یادش کړي دي، نن به له مسؤولو چارواکو څخه هغه غوښتنې مطرح کړي. انشاءالله تر ډېره حده پورې به د ځوانانو غوښتنه ته مثبت ځواب وویل شي، ځکه ځوانان په داسې یو فکر انګیزا دي چې دوی ته دا معلومات کېږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حده پورې دي، زموږ غوښتنه تر کومه حده پورې عمل کېدای شي. انشاءالله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کې.
نقیب الله ځلان، که ځوانان کاري بوختیاوې غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوئ په کومو برخو کې به یې غواړي؟
په کاري فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې ده چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیری دا په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې تر څنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه هم دغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څخه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لویه غوښتنه هم دغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه هم دغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي. هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده، له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه پارېږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده، هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه پارېږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله ځلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تن ځوان فعال نقیب الله ځلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واورېدې. د راپور په دې برخه کې له یو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله د ځوانانو پر ژوند او د دوی پراتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخوا هم لږ څه هم درلوده، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو د دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغو ځوانانو ته نه کتل کېږي، که څه هم دوی تر مسټری ډاکټری او لدې لوړ زده کړې کړې دي په مسلکي ډول په اداراتو کې دوی ډېر ښه کار کولای شي. دې تر څنګ ډېری ځوانان په نظامي برخه کې ډېر پوه دي، ان تر جنرالۍ او افسرۍ رتبې پخوا درلودې. کاغوی ته په دغه برخه کې مکې ورکړل شي نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاري فرصتونه وي، او ځوانان به نهیلې هم نه وي د خپل وطن هغه هیله او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې تر سره کړې دي هغه به هم نه وي ځای شوي، د نورو هیوادونو له تګه به هم راګرځول شوي وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت اوار هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي، دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي، او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي، او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بېلابېلو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستې او نالوستې ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکوله که په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي، یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې، یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بېلابېل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پېښېږي، او د دوی ځکه که لوستې ځوانانو نه اوسېږي یا لوستې کشر ونه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي. که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو، او یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نه شو ور پیدا کولی، نو دا به واقعا د ځوانانو د نهیلۍ سبب کېږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینې مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بېلابېل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایلېدا، یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډېری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې، د نلدونۍ په برخه کې، د برېښنا په برخه کې اوس هم عملاً په کار باندې بوخت دي، او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. د دولت ته مهم هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه د ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزدل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو دی اوبل خوستی ځوان فعال عبدالله ګران خبري هم اوریدئ چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلی خبري وکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست دیوی اطرافي سیمې صبری اوسیدونکو خبري اورو. یاد سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه، او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. د ایزان را پیژني او وروسته د دې سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکوي.
نو مس خمرجان ویاند د خوست ولایت صبری ولسوالۍ اوسیدونکو، دا چنن پون په اطلاعاتو کلتور کې دی ولی صاحب سره د ځوانانو په رول بند په حکومت ولای کې په دې غونډه درلودا. نو دا مهمه غونډه وه، چبو ادا وکړه چې مونږ تو ستندور هم فرصتونه فائدو کوو ترڅو مونږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله مونږ دادو او مونږ کې د حکومت نه چې ځوانونو باندې باور وکړي، ځوانونو ته تزویر کړي، د ځوانونو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانونو دی وشتمه پیړې هغه کومي اړتیاوي چې دی اوس دغه خلکو دی دادر پر کول شي، دوی هم د علوم لوستي دي، اصري علوم ته په هره اداره کې ډیر اړتیا ده، ډیر ضرورت ده. او بیا د نوې خلک ډیره انرژي انرژي لري ډیر کور تر سره کول شي او روحیاي خادو دی وطن په برا کې الحمدلله مونږ دغه استادون مجدي دي پانتونو دي وطن کدي کورسو دي کدي مکاتب دي دوی ډیر په خور خیر زل دي دوی دي خیر خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو دوی ته باید مقام صحیح د کوپاره برخه
سخیمر جان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خو ورته د پام وړ کار نه دی شوی او د خارج سیمو په پرتله د ځوان او کار امکانات محدود دي
الحمدلله لیل الحمد خصوص ولایت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلای دا او په هر لحاظ کې اداري دي هم خلق کی دي او بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ د پتیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي د خلکو د سیاستونو خور شوي او خلک ډېر روسته پوتې دي په علمي لحاظ دوی ته باید وخت ورکړل شي فرصتونه ته پیدا شي ترڅو د کورس تا او مکتب تا لسرسای ولری ترڅو خپل بچونه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو باندې پغه امکانات چې دی په خوند روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اده هلی به در پراګي
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باس خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو دمورا ولنا وای پیدا ز چه پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا تاستر گو تکات ہو خود بگر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستي ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصيلي راپور وروستۍ برخه ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپو او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو.
ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار، زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات راکوي.
الو خیل صاحب قدرمن، ډیره زیاته مننه له وخت را کولو څخه. مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده، نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لویه برخه له دوی تشکیلېږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم وړتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولی شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاوو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریتو سره یوازې یوه غوښتنه ده، دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي، هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی. په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي او هم د ټولنې موجوده د بیکارۍ ګراف ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي او دوی به له خپلو وړتیاوو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکي زده کړو ته ضرورت لري. په هره برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکی نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخل د هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچه هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپله په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملا ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکي زده کړې عملي کار ته اړتیا لري او عملي کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملا تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیله ده چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې ګڼو سیمو کې تخصصي د تخنیکی او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملاً په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنی چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی. د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهر کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولی شو چې په سلګونو هغه رښتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نومونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرنۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزانه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې د دې مراکزو څخه یې ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې هم د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کولی شي چې دولت د یوه قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، څو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضاو په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځانه سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکانات او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دو لسیزو کې زیاتره ځوانان لسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړي دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي. ولې متاسفانه په تېرو دو لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلېدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره دي چې د دوی په وړتیاو باندې حساب کیږي، ولی هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري د هغې جواب دي اوس هم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شي دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نورو ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو، بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولی شو چې د ځوانانو د فزیکي او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکوو چې دوی راشي او له خپلو فزیکي او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي په افغانستان کې. موږ د ټولنې 15 سلنه ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګې را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لاره خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو دپاره زمینه سازي وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکو او هم د کار زمینه ورته مساعد کړو، ځکه د پانګه اچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګذارۍ په پراخېدو سره پله د دې اړتیا پیدا کېږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعد شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د ښه ژوند په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته یې مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوئ؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې دا زموږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یوه فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره د دې چې په هیواد کې به شرایط سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولې هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه ترسره کیږي دا په خپله یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېرو ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. خطر په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیری هغه ځوانان ولیدل چې بیرته یې هیواد ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان او اتل په کچکي لارو باندې وي او یا دا په داسې توګه ترسره کیږي چې د سر په بیه تمامیږي. زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان که د زده کړو په موخه له افغانستانه وځي، زده کړې وکوي او بیرته هیواد ته راشي، دا یوه غوره لاره ده. یا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترخ کوي، دا هم یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه وځي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان د له تحمله کار واخلي. د هغې پر ځای نور ډېر فرصتونه شته، بېلګې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووځي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډېره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو میرمنو او د ټولنې د کورنۍ دپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلک نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولې دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت واوسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لویو برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته یې په سکالرشیپونه ولېږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې یوه لاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یوه غوره لاره د سترو پروژو پیل کیدل دي. بدون شک لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایداره سوله ته لاره هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولای شي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې د کار زمینه مساعده کی، ځوانان په کار ولوي کی، او دوی کولای شي چې بیا نو د خپل هیواد د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي. او دا هغه برخه ده چې ځوانان کیدای شي له دې لارې ډیر مصروفیتونه ترلاسه کړي.
نصیر احمد روخان صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده، څنګه کیدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي، او ټولو هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي، او د دغه انسجام دپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته زموږ علمي و اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي، هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولای شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیلې توپیره د ټولو ځوانانو له وړتیاو څخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنی وضعیت چې لوی اکثریت د نهیلۍ د وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازینۍ لاره به دا وي چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم وکولای شي چې د نورو افغانانو په څیر باندې د خپل هیواد په یووالي کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو، د دې وطن خلک یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکړي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي، او د یوه باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکوي. ډېره مننه.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د یو فعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدی. اوس هم د راپور محتوا ته په کتو، د خوست د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي، او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاره ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولی صاحب شاید دوی پوښتنې دوی غوښتنې ټول انشاءالله تر اوسه به اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی په اطرافو سیمو کې دي، ستونزې مشکلات لري، او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي، خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پوره کېږي دا بریت چې راغلی یم، او په دې کې موږ ځوانانو لپاره چې کړي دي کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستې دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه ولي دی، معاون دی، او همداشان دوی چې کوم ځوانان بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لرئ، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړي دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د هغې بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي، یا د پوهنتون پیس جګ دی، یا د غپې جګ دی. او بله غوښتنه دا ده چې دوی مطلب دوی د ټولنیز چکون ژوند دی، دا باید د هغې رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپل د غسله وګیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي، ټولنیزو چارو ریاست ته، او دا رقم شرولۍ دو، او دا رقم زراعت دی، سمو خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان برابریفي کړې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه به وسط چې خوسته نه وي راغلی دي، دوی کسان نه سي، اکثره خلک مور معرفي کوو انشاءالله.
اسحاق عمری صاحب، نن
سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی. په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟
او دې برخه کې مونږ چې رابسته کړي دي، یو ښوونیز مرکز په غکل لرو، دلحیل ساکل لرو، یو په غرغخل ساکل لرو، بل د خی کې لرو، او یو مونږ په خپله اطلاعات فرهنګ ساکل لرو. دغه سایر ښوونیز مرکزونه مونږ لرو. هغه زده کوونکي چې دوی مطلب غواړي چې الله تجارت وکړي، پیسې وګټي، دا کار باندې مونږ اختیار ډېر کار مو کړی دی. او مونږ په الحال تقریبا کم از کم څلوېښت کسان فارغ کړی دي چې لس کسان پکې شته، دوی برحاله اوس پیسې ګټي په دې هغه باندې تجارت باندې.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د خوستیو ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. له تاسې مننه کوو چې د دې راپور تر پایه راسره پاتې شوئ. له تاسو اجازه اخلو، البته د مشال راډیو د پاتو خپرونې د اورېدو بلنه درکوو. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.
مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.